سلامونه په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو خو په پیل کې خبرونه د کابل په ګډون د افغانستان ځینې ولایتونه زلزلې ولړزول لومړی زلزله چې د شپې چې د تېرې شپې په 8:30 ورپسې نن سهار وشوه د تلفاتو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي د امریکا د جیولوژي سروې ادارې ویلي چې د تېرې شپې زلزله د ریختر په اندازه 5.8 درجې وه او مرکز یې هم د هندوکش د غرونو لړۍ ښودلې د یادې ادارې په وینا دا زلزله د افغانستان تر څنګ په پاکستان هند تاجکستان او ازبکستان کې هم احساس شوې ده په افغانستان کې دا زلزله داسې مهال کېږي چې 5 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې څلورم هیواد بللی و چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخ دی او له امله یې وچکالي طوفانونه واورې ښویدنې او زلزلې تجربه کوي د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د اسد له 8 څخه تر 12 نیټې پورې شاوخوا 1000 تنه افغان کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي د هغو 946 افغان کډوالو له ډلې چې د سپین بولدک له لارې له پاکستان څخه افغانستان ته داخل شوي 921 یې په خپله خوښه او 25 نور له بنده خوشې شوي دي د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان کډوالو د راستنیدو خبر ورکوي چې د نړیوالو بنسټونو او موسسو په وینا د 2020 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ او د اقتصادي کړکیچ په زیاتېدو سره له افغانستان څخه سلګونه زره کسان وتلي چې اکثره دا کسان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې مسؤلانو ویلي چې تېر یوه کال کې د څه باندې 5.5 میلیارد افغانیو په ارزښت درمل او روغتیایي محصولات افغانستان ته وارد شوي د دې ادارې رئیس عبدالباري عمر پرون ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت په ټینګښت کې د ناقانونه وارداتو مخه تر ډیره ونیول شوه هغه ویلي چې تر دې مخکې 90 سلنه درمل په ناقانونه توګه واردېدل خو اوس دا سلنه 150 ته راښکته شوي ډاکټر عمر دا هم وویل چې دوی 4.5 زره درملتونونه په تېر یوه کال کې څار چلډلې وسو هغه د تاریخ تیرو او ناقانونه کړنو په خاطر مهر لاک شوی د طالبانو چارواکي داسې وخت درملو د وارداتو د خوالي او د نظم دراوستلو خبره کوي چې ګڼو افغانانو د درملو د کیفیت لړ ټیټېدو او د لوړو بیو څخه شکایت کړی د راپورونو په اساس طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اکثره درملتونونو کې د خلکو د اړتیا وړ درمل کم پیدا کیږي او بیې ډېرې لوړې تللې د امریکا متحده ایالاتو چین او هند په ګډون د 40 هیوادونو لوړپوړو چارواکو د شامې په ورځ په سعودي عربستان کې خبري اترې پیل کړې کیف او متحدین هیله لري چې دا خبرې به په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهمو اصولو په اړه یوې موافقې ته لار هواره کړي د رویټرز په وینا دا 2 ورځنۍ غونډه د اوکراین د ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه ده چې له غربي هیوادونو ورهاخوا هم د نړۍ د نورو هیوادونو ملاتړ جلب کړي د اوکراین استازي وویل چې خبرې به سختې وي خو دا لا څرګنده نه ده چې آیا دا خبرې اترې به د ګډې اعلامیې د وړاندې کولو په هدف ترسره شي که نه او دوه ایرانی خبریالان چې د ښځو د نړیوال جام د خبرې پوښښ لپاره استرالیا ته تللي وو خپل هیواد ته د ستنېدو یې اراده نه لري او د پناه غوښتنه یې کړې د ایران د ورځپاڼې ورزشي مسؤل سید زایدیان او د دې ورځپاڼې عکاس نعیم احمدي رسنۍ سره په مرکه کې ایران ته د نه ستنېدو یادونه کړې خو د ایران د خبریالانو کلب لیکلي چې دا خبریالان په رسمي توګه نه وو استول شوي بلکې سفري شخصي وو په ایران کې د 3 سپتمبر د مظاهرو له پیل راهیسې چې علت یې د پولیسو په قید کې د 2 کلنې مهسا امینی وژل کېده و ګڼ او ایرانی ورزشکارانو خبریالانو او فعالانو چې بهر ته تللي هلته یې د پناه غوښتنه کړې درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې به ووري په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي طالبان به تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي
We're continuing to put pressure on them on issues related to human rights.
موږ پر هغوی د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړه فشارونه تداوم ورکوو.
د برېټانیا حکومت زرګونو افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی. خو د کډوالو د حقونو یو مدافع بیا په دې برخه کې د برېټانیا د حکومتي ادارو ترمنځ په نه همغږۍ نیوکه کوي.
همغږي نشته د لوکل ګورنمنټ ترمنځ او د سنټرل ګورنمنټ ترمنځ او د کورنیو چارو وزارت دی، بیا د کابینټ آفیس دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلان وایي په دې هیواد کې د مالوچو په کښت، حاصلاتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د نورو راپورونو تر څنګ په دې یوه ساعت کې د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورنه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي طالبان به تر هغو په رسمیتونه پیژني چې مستحق نه وي. هغې ټینګار کړی چې طالبان باید د ښځو حقونه رعایت کړي. طالبان د 2020 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نور جزئیات صفي الله ستانکزی راکوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لینډا توماس ګرینفیلد وایي امریکا به پر طالبانو د بشري حقونو او ښځو د حقونو په خاطر فشارونو ته دوام ورکړي. اغلی ګرینفیلد له امریکا غږ سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه دا هم وویل امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په ښکاره یې ویلي تر هغو به په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي. لینډا ګرینفیلد د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا د دې لپاره چې طالبان وهڅوي څو د اقلیتونو او ښځو حقونه رعایت کړي کومه بدیله لار لري که څنګه؟ وویل
We're continuing to put pressure on them on issues related to human rights.
موږ پر هغوی د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړه فشارونه ته دوام ورکوو. موږ د حکومت نه دی پیژندلی او دا مو څرګند کړی ده تر هغې به یې په رسمیت ونه پیژنو تر څو چې دوی داسې چلند ونه کړي چې وښيي دوی د رسمیت پیژندلو مستحق دي. بنان موږ په دې برخه کې تعامل ته دوام ورکوو. موږ غواړو افغانو ښځو او نجونو ته د روښانه کړو چې موږ داسې نړۍ نه وینو چې افغان ښځې او نجونې کری کار او د نړۍ د ټولو سیمو د ښځو په څیر خپلې هیلې تعقیب نشي کړای.
Everywhere else in the world.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازي ګرینفیلد دغه څرګندونې په داسې حال کې شوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری او د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره دوه ورځنۍ غونډه وکړه. د خبرو له پای ته رسیدو وروسته رینا امیری په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر اړتیا باندې د افغانانو او د بشري حقونو د مدافعینو د پراخ تاکید له مخې هغې په وار وار د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی. په دغو غونډو کې په افغانستان کې هم د هغې پر دې څرګندونو د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د فعالانو لخوا نیوکې شوې. د 2020 کال د اګست په میاشت کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته دغې ډلې افغان نجونو ته په منځنۍ او لیسو کې د زده کړو اجازه ورنه کړه. افغان ښځې او نجونې په پوهنتونونو کې له زده کړو منع کړې او د افغان ښځو او نجونو کاري هم په ادارو کې محدود کړ. طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي سازمانونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او په وروستۍ پریکړه کې طالبانو د ښځو سینګارتونونه هم بند کړل.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د برېټانیا حکومت زرګونو افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی. برېټانیا د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیسې څخه باندې 20,000 کسان له افغانستانه وویستل چې له دې ډلې یوه لویه برخه لا هم کورونه نه لري. د کډوالۍ د حقونو مدافعین اندېښنه ښیي چې د برېټانیا د حکومت او محلي چارواکو ترمنځ همغږي نشته او دې مسلې د افغانانو د دایمي استوګنې چاره ټکنۍ کړې. صفي الله ستانکزی پرې راپور لري.
په بریتانیا کې چې وارد مخه د کورونو کمښت او نویو افغان کډوالو ته په اسانۍ کورونه نه پیدا کیږي. یو شمیر افغانان په میاشتو میاشتو په هوټلو کې پاتې دي او لایې د دایمي استوګنې او کورونو غم نه ده خوړل شوی. د راپورونو له مخې له هغو 1,000 کسانو څخه چې بریتانیا تر دې دمه له افغانستانه ایستلي نږدې 8,300 تنه لا هم په هوټلونو کې اوسیږي. لدی ډلې یو هم عبدالحق فکری ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کور ژمنه ورسره شوې خو لا هم دی او کورنۍ په هوټل کې میشت دي.
یو کال کې یو شی له افغانستان څخه راغلی یم، د خپل فامیل سره دلته په کینډ کې د برجین هوټل کې د نورو افغان مهاجرانو سره ژوند کوم. څلور میاشتې مخکې د حکومت ویلي وو چې هوټلونه باید خالي شي. د کورونو مسله هم حل شوې، ټولو ته یې کورونه پیدا کړي. کونسل په تدریجي سره پرماین تاریخ د هوټل څخه وزي او زیاتره ته کورونا پیدا کړي او پرځای شوي دي. درېمه غوښتنه دا وه چې زموږ چموږ کار پیدا کړي. اکثره زموږ مرګر چې دي هغه کار کوي او زیاتره د واده کړل زموږ وتاسته هم کارونه پیدا کړو، کله چې تاسو ځای پرځای شي او خپل کورونا ته ور انتقال شي.
د برېټانیا حکومت شاوخوا درې میاشتې مخکې امر کړی و چې د اگست تر 15مې باید هوټلونه له افغان کډوالو خالي شي. د برېټانیا د کورونا چارو وزارت د افغان کډوالو د دایمي استوګنې او لاسنیوي لپاره د 215 میلیونه پاوند بودیجې اعلان کړي، خو محلي شوراګانې دا پیسې کافي نه بولي او وایي چې په دې سره به افغانان په یو بل موقتي ځای کې میشتوي او هغه هم سلګونه کیلومتره لري. د دوغو افغانانو د برخلیک په اړه اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي او آن د بېکورۍ له برخلیک سره مخ کېدونکي دي. د کډوالۍ د حقونو یو مدافع او لیکوال ګلولي پسرلی وایي د برېټانیا حکومت د افغان کډوالو د دایمي استوګنې په برخه کې سمه همغږي نه لري.
همغږي نسته د لوکل ګورنمنټ ترمنځ او د سنټرل ګورنمنټ ترمنځ. د کورنیو چارو وزارت دی، بیا د کابینټ آفیس دی، وزیر یو شی وایي، بل وزیر بل څه وایي، بل وزارت بل څه وایي. خو دغه پیسې چې 250 میلیونه دوی وویل چې موږ تاسو درې میاشتې وخت درکه او 250 میلیونه سپورټ پکیج موږ اناؤنس کړ، 250 میلیونه پاونډ چې دي تاسو ته بودجه وټاکله چې تاسو سره په دې اډوانس پیمنټ کې او کور لپاره سامان اخلي دغه ټول شانو کې به تاسو سره دغه لوکل اتورټی د کونسل خلک کومک وکړي. خو په حقیقت کې چې کله هلته لاړشي هلته دا کسان دغه وایي دا پیسې موږ تر اکلي نه دي.
سرلای ځینې نورې ستونزې هم یادوي چې ځینې افغانان لرو پرتو ښارونو او کلیو ته نه ځي او په لویو ښارونو کې د بیو د ګرانۍ په سبب ژوند نشي کولی. دا مسله یو شمېر نورو افغانانو چې په برېټانیا کې میشتي هم تایید کړي چې تازه کډه شوي افغانان د حکومت لخوا وړاندیز شوي کورونه اکثر نه مني او غواړي لویو ښارونو لندن، مانچستر یا هم برمنګام کې ځای پر ځای شي. سره له دې چې د برېټانیا حکومت ویلي ژمن دی چې افغانان به د بې کورۍ له برخلیک سره نه مخ کېږي، خو د راپورونو په اساس د انګلستان په ختیځ ښار باکینګام شایر او په جنوبی ښار هیډفورد شایر کې دا اونۍ لسګونه افغانان بې کوره شوي. اندېښنې دي چې په راتلونکو اونیو کې به د ایسکس، ساوت هامپتن، ډیوین او باسینګستوک له هوټلونو هم سلګونه افغانان وایستل شي.
د کډوالۍ د حقونو مدافعین اندېښنه ښیي چې د برېټانیا د حکومت او محلي چارواکو ترمنځ همغږي نشته او دې مسلې د افغانانو د دایمي استوګنې چاره ټکنۍ کړې. په دې اړه مو راپور واورید چې د برېټانیا حکومت نږدې 9000 افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی. په دې اړه صفي الله ستانکزی په برېټانیا کې میشته کډوالو د حقونو له مدافع او لیکوال ګلولي پسرلی سره مرکه کړې او په سر کې یې د افغانانو د دایمي استوګنې د ټکنۍ پروسې د اصلي عواملو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
پر خدا و چکل دا افغانان راغل دوی افغانستان نا افغانان را وست شو خوشل زر خلق مسئله پا دی کسوا چی آغوی دلتا پلان ندرلو دا ستراتیجی ندرلو دا آغای افغانستان نرا وست او دلتا دی کورو کمبوتوال دیر انگریزان دیر انگلیسی خلق دلتا چسو کسی گا اغوی لپار کورو نا پیدا کی دی کورو پیدا کی دو مشکل پخانه دی بیا دی افغانان و کورونه ماشالا غطی دی دو مشکل ها دیرو تکریم شپک نشکی گزه دی کورونه چار وزار سر پا دی که مشوری او چمی چی دی وسی آغا و سر کم سنگ افغانان اوتول نو باسی تکریبا نه نترلزر پر افغانان زیپ زیکړی دي پات سو 8000 تقریبا پات او درې مشه مخ یاو تم چې نوټیس ورک چې هوټل نه باید وزي په درې مشه کې ځان ته کور پیدا کی مخ کې خبرته وایسي او تاسو ته من کور پیدا کو او ځینې افغانان لکه تاسو مخ یا دا وریو کزینې فکر کاو چې لندن تلل سي برمنګام او منچستر او خارو ته مختلف مشکلات وکړه بچا وځي کور افروس هغه نه مانه یا بلری وو یا بخلی کې وو یا په پلر لری وو خارو کې وو دا مسلې اوس خبر دي تر اسدل د اوس کور نه نستا
یعنی دا مشکل یعنی دو طرفه غوندي او چا افغانانو هغه فرونه یا وړاندیزونه چې دوی ته کېدل هغه نه منل یا به حکومت هم د کمبود سره مخ دي کورونو
حکومت خو چې افغانانو غلط د افغانانو فرونه مني افغانانو ته درخواست کیږي نه مني هغه سينه او څا افغانانو چې غوښتل مثلا خپل به کور سي هوملس سي ځان په شاروالی او کونسل ورتاوان کې اخر کې زین ته ورسوي و دسي خصوصا وانه چې برتانوي افغانان او تلاري کوچی معلومي و چې څنګه وکول چې حکومت باندې مثلا نوپند کور واخلي. خو مثلا مهمه خبره ده چې کورونه نه او بیا په زمن کې زین کورونه دی وزارت دفاع ستا دی ارمی کورونه دی چې هغه پټ لري زوي کې دي هغه چاته ورکه چوک چې هغه سپیسیفیکلی کوم وزارت دفاع سره کار کړی او خلکو لپاره وکړه نو مطلب دلته مختلف مشکلات خو مین مشکل چې دلته په برتانیا کې دی کورو کم بوتواله دی او بل دغه خلک کار نه کوي. دوی ته وایي چې تاسو ځان ته خپل کورونه پیدا کړئ. بیا به چې کله ته د کور والا سره غږېږي چې ما ته کور راغه، تا ته وایي چې ته کار نه کوې، ته ریفرنس نه لرې، ته د کار سابقه نه لرې، مثلا تا ته څنګه کور درکړم؟
بلې چرلی صاحب، همدغه دي د کور د څښتنانو هغه انګریزان چې کورونه کرایه ورکوي یا د نورو هیوادونو خلک چې هلته کرایه ورکوي خپل کورونه، دوی اکثر وایي چې بانی لټوي او افغانانو ته کور نه ورکوي. وایي به چې تاسو عایدات کم دي او دغه کرایه نه شئ ورکولی. په دې برخه کې نو د دوی لاسنیوی نه کېږي که څنګه؟
همداسې دی. زه اوس مثلا زما کور کې کوم چې دا کور والا غواړي چې کور خرڅ کړي او فلیټ کې زه اوسېږم، زه کور پسې ګرځم. زه چې کور ته راشم دولس کسان نور هم هلته لاړي. د هغوی اقتصادي حالات او زما اقتصادي سچویشن ټول هغه د کور والا ګوري، بیا هغه چاته ورکوي چې هغه اعتبار او اعتماد زیات کړي. نو ماجر چې شوي او بیا په مثلا دغه حالاتو کې چې کار نه لري او اوس نوی نوی هېواد ته راغلی، په هغو اعتبار او اعتماد کمې. که څه هم دوی افغانانو سره حکومت مرسته او کومک کوي، دوی ته بینفیټ ورکوي، پیسې کومک کوي. بیا موږ وزارت داخلیې ته، وزارت کورنیو چارو وزارت دا مشوره ورکړه چې تاسو خلکو ته لس زر روپۍ ورکوي چې خلک خپل دغه اډوانس پیمنټ او ډیپازټ او دا کوم شرایط چې دا پوره کړي. بیا هغوی وویل چې سل زر نه، موږ نفر سر ته 2000 روپۍ ورکوو د کنسلولو ترونه. خو مشکل دا دی چې حکومت 250 میلیونه پاونډ د بودیجه وټاکله د افغانانو، د 8000 افغانانو د ایستلو لپاره. مشکل دلته جوړ شو چې هغه پیسې کنسل ته یا مثلا شاروالۍ ته نه دي رسېدلې. شاروالۍ والا په حکومت یې وراړی، حکومت یې په شاروالۍ وراړی.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي، په افغانستان کې د تیر ژمي سړه څپه د څارویو د مړینې او د کروندګرو د حاصلاتو د زیانمنېدو لامل شوې. د دغه سازمان په راپور کې له یو شمېر هغو کورنیو سره خبرې شوې چې د ژمي د سړې څپې له امله زیانمنې شوې، او لیکلي دي چې له 1000 تر 200000 پورې څاروي له منځه تللي. د راپور پر بنسټ هغه کورنۍ چې ژوند یې په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی، له ژمي وروسته د خپلو اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی ویلي، په افغانستان کې مالدارانو د 2022 کال له دسمبر د 2023 کال د جنوري ترمنځ د سړې څپې له امله له 1000 څخه تر 2000 پورې څاروي له لاسه ورکړي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې کاروانګر په افغانستان کې د سړې څپې احتمالي خطرونو ته چمتو نه وو، او له همدې امله د کرنیزو محصولاتو سربیره خپل ډیر څاروي هم له لاسه ورکړي دي. په دغه راپور کې د افغانستان په 24 ولایتونو کې له 14,000 کورنۍ سره مرکې شوي، او له هغوی څخه د سړې څپې د اغیزو او د څارویو د تلفاتو په اړه پوښتنې شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې داوال یخنی د سانتیګراد له -40 درجو څخه ټیټه وه، او 92% کورنیو د سړې څپې پر مهال د خپلو غواګانو، وزو، پسونو او څارویو له لاسه ورکولو خبره کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوي چې تیر ژمی په بادغیس، بغلان، فاریاب، غور، هرات، سمنګان او تخار ولایتونو کې مالدارانو ته ډیر زیانونه اوښتي دي، ځکه په دغه ولایتونو کې ډیر څاروي ساتل کیږي. د څاروي د لاسه ورکولو له امله شاوخوا 14% کورنۍ له اقتصادي زیان وروسته د خپلو اړتیا وړ توکو د پیرلو توان نه لري، او د محصولاتو په پلور کې 1.5% کموالی راغلی دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې د سړې څپې ترڅنګ وچکالي او د څاروي لپاره د خوراکي توکو کمښت د لامل شوی چې د سړې هوا په وړاندې د څاروي مقاومت هم شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په سلو کې 48 سروي شوي کورنۍ نه دي توانېدلي چې خپلې ټولې رمې وساتي او بیا څاروي واخلي. په دې اړه یو شمېر کروندګر او مالدارانو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې هم وایي، له یوې خوا سوړ ژمی او له بل خوا وچکالي د دې لامل شوی چې د دوی څاروي له منځه ولاړ شي. د فاریاب یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
ما در سال گذشته یک زمستان سخت و سردی رو پشت سر گذاشتیم.
تیر کال پر موږ سخت ژمی و چې له امله یې ډېرو کروندګرو خپل څاروي له لاسه ورکړل. په شخصي توګه مو شاوخوا 350 پسونه، غواګانې او اوښان مړه شول. نه یوازې زموږ څاروي له منځه ولاړل، بلکې باغونه او ونې مو هم د یخنۍ له امله له منځه ولاړې.
در باغ داشتیم رو از دست بدیم.
د پنجشیر ولایت یو کاروانګر راهیا بوای چې د سړې هوا ترڅنګ وچکالي د دې لامل شوی چې د کاروانګرو څاروي د وحشي ژویو تر ستوني تیر شي.
متاسفانه همه ساله سر نبود
لبدمغه هر کال د سړې هوا او د وښو د نشتوالي له امله حیوانات کورونو ته استول کیږي. حیوانات د لیوانو او پرنګانو له خوا څیرل کیږي، او د سیمې خلک له ستونزو سره مخ کوي، او هر کال د دوی له 3 څخه تر 5 پورې څاروي له منځه ځي.
تلفاتی است که ما در منطقه خود داریم.
د هلمند د نوزاد ولسوالی یو کاروانګر او مالدار غوثالدین توحیدی هم وایي چې سړه هوا په دې ولسوالی کې د څارویو د زیانمنېدو لامل شوې ده.
زمو د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ کې ډېری مالونه د یخله وجې څخه تلف شوي دي. زه ډېری خلک داسې پېژنم چې مالونه یې په سلو کې 50 د منځه تللي دي له یخ او دغه وچکلۍ له وجې، ځکه چې هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ کې ډېره زیاته وچکلۍ ده. یعنی په تاریخ کې دومره وچکلۍ نه وه راغلې لکه سږ کال چې ده. او بل دا خبره چې د اوبو سطح ډېره کښته تللې ده.
هغه وایي په داسې شرایطو کې د څارویو ساتل ستونزمن شوي دي. د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په دې اړه پوښتنه ته ځواب نه دی ویلی، خو مخکې اعلان کړی و چې تیر کال د سړې هوا او سختو بارانونو له امله څه باندې 215,000 څاروي له منځه تللي دي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون له ګواښ سره د مخامخېدو هیوادونو په لیست کې څلورم ځای لري.
له خبرونو ور اخوا
وسم څو نور راپورونه. په کونړ کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي وروستیو سیلابونو یې د ولایت په بیلابیلو برخو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د تیر شپې د شدید باران په وجه د مرکز اسداباد په ګډون په ګڼو ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي چې پکې یو تن مړه او درې تنه ټپیان شوي دي. په یاد ولایت کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال احسان الله د شنبې په ورځ د سیلاب له امله خلکو ته د اوښتو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل. 6.5 کیلومتره مختلف فرعي سړکونه، 8 سربندونه، 15 د برق جرندې او 650 متره د اوبو رسولو شبکې زیانمنې شوې دي.
په مختلف ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي چې د هغې له امله په سلګونو جریبه زراعتي ځمکې تقریبا د 160 په خوشا کې کورونه زیانمن شوي دي. یو نفر شهید شوی او دوه نفر ټپیان دي.
ولسونه هم وایي وروستۍ ورښتونو او سیلابونو زیات زیانمن کړي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجي خان پاچا:
پرون باران ډېر زیان اړولی دی. بر مسلم آباد کې درې کورونه غورځېدلي دي. د سړک غاړې یو کور تخریب شوی دی. سامانونه یو کوم جسب کې خراب شوي دي. یو رشکه باندې دیوال د مینې راولېدلی دی، اوس تر دیوال لاندې ده. ډېر عاجز او مسکین خلک دی. بېګا او د سبا یې نشته دی. خواران دلته کرایم ته چا نه وختل.
خو په کونړ کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال بیا وایي دوی د زیانونو د کره اندازې معلومولو لپاره د سروې ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته لیږلي او ډېر زر به زیانمنو شوو ته مرستې ورسوي. په کونړ کې تازه راوتې سیلابونه خلکو ته د سر او مال زیانونه په داسې حال کې اړوي چې په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر او نورو ولایتونو کې سختو بارانونو او سیلابونو ولسونو ته درانه ځاني او مالی زیانونه واړول. تر اوسه لا د هغو سیلاب ځپلو لاسنیوي ته په پوره توګه حکومت او مرستندوی ټولنو ځانونه نه دي رسولي. هغه ورانې ویجاړې لا هم هغه شان پرتې دي چې سیلابونو نور خلک وځپل، کورونه، سربندونه او لارې ویجاړې کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي په دې هیواد کې د مالوچو په کښت، حاصلاتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو یو شمېر افغان سوداګر بیا وایي د مالوچو په سوداګرۍ کې له ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت د ختمېدو وروسته د مالوچو په کښت او حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د مالوچو د کښت او حاصلاتو سربېره یې په صادراتو کې هم د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی راغلی، خو تر اوسه یوازې پاکستان هیواد ته صادرېږي. ښاغلی الکوزي زیاته کړه:
مالوچ د تیرو کلونو په نسبت باندې واقعا ډېر شوي دي او ښه شوي دي، ځکه چې زیات د کوکنارو د بدیل دی. دا پروس کال 100,000 ټنه پخته تولید درلود، هماغه 100,000 ټنه نو سږ کال شاید 30,000 یا 30,000 ټنه ته ورسېږي. نو حاصلات یې ښه دي او دهقانان هم تشویق دي، هم په شمال کې، هم په جنوب کې، هم په هلمند او دې ځایونو کې، د نیمروز او د غره په شمول د هرات پخته ډېره زیاته کښې شوې ده.
دی وایي د ملوچو په عوایدو کې هم 40% زیاتوالی راغلی، خو په افغانستان کې یو شمېر کروندګر وایي د ملوچو په کښت کې له ستونزو سره مخ دي. په هلمند ولایت کې د کارګرو اتحادیې مشر محمد یم قمری ازادي راډیو ته د کروندګرو د ستونزو په اړه داسې وویل:
ما بچان نو مشکل مواد استعمالي موارد کښت بمبه اولن
موږ د مالوچ په کښت کې له ستونزو سره مخ یو. په افغانستان کې هغه شرکتونه چې د پمدانی غوړی حاصلوي نشته، او له بل خوا د وچکالۍ لامل او اوبه نشته، او خلک له ستونزو سره مخ دي. ډیری ولسوالیو کې خلک نشي کولی څه وکړي. بل ستونزه د اقلیم بدلون ده چې له بده مرغه خلکو ښه حاصلات ترلاسه کړي نه دي.
د افغانستان یو شمیر سوداګر د مالوچو په کښت او حاصلاتو کې زیاتوالی تاییدوي، خو دوی وایي چې لا هم د مالوچو په سوداګرۍ کې له ستونزو سره مخ دي. په کندهار ولایت کې د مالوچو سوداګر محب الله ازادي راډیو ته وویل چې د مالوچو کښت او حاصلات په داسې حال کې زیات شوي دي چې کیفیت یې لا هم د ګاونډیو هیوادونو د مالوچو په پرتله ټیټ دی.
مخکې د پنبې کښت یوازې د هلمند په ولایت کې کېدی، اوس پر هلمند سربیره کندهار، روزګان، فراه او نیمروز کې هم کېږي. د خوشنۍ خبره داده چې موږ و نړیوال بازار ته لاسرسی نه لرو، او زمن کې زموږ بزګر و اصلاح شوي تخم ته لاسرسی نه لري، او د مرزو په مقابل کې و دواو ته لاسرسی نه لري. نو ځکه د افغانستان د پنبو کیفیت و همسایه ممالک ته لکه ازبکستان، تاجکستان او ایران
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په داسې حال کې د کوکنارو د بدیل په توګه د مالوچ د کښت او حاصلاتو زیاتوالي ته اشاره کوي چې د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت د راپورونو له مخې په روان کال کې په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي وو چې په وروستیو اووه کلونو کې هلته کوکنار نه و کرل شوي.
د کانکور په دوهم دور ازموینه کې یو شمېر ګډون کوونکي زده کوونکي وایي خوښ دي چې د خپل راتلونکي لپاره ازموینه ورکوي، خو دوی له بېلابېلو پوهنتونونو بهرنیو هیوادونو ته د استادانو په وتلو اندېښمن دي، او وایي د استادانو تشه به د زده کړو کیفیت ټیټ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
چون زخمی هم ما دلته د کانکور امتحان لپاره راغلی وم، چون نه شو کولی چې کینم ولته موټر کې امتحان.
داد عبدالواسی همدر غږ دی چې د ازموینې ملي ادارې خپور کړی او پرونی په ختیځ کونړ ولایت کې په ناروغ وجود ازموینه ورکړې ده. نوموړی وایي د ناروغۍ له امله یې له نورو زده کوونکو سره یو ځای ازموینه کې ګډون نه شو کولی، نو موټر کې کېناست او ازموینه ترې واخیستل شوه. د 1402 کال د کانکور ازموینه د چنګاښ په 9 پیل شوه. د طالبانو د حکومت د ازموینې ملي ادارې ویلي دي چې دا ازموینه په 15 دورو کې اخیستل کیږي، چې په لومړۍ دوره کې 11 ولایتونه، په دوهمه دوره کې 12 ولایتونه، په دریمه دوره کې 10 ولایتونه، په څلورمه دوره کې د کابل ولایت، او په 15 دوره کې متفرقه ازموینه اخیستل کیږي. د دغې ادارې له لوري خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې تیره پنجشنبه د اسدی ازمري میاشتې په 12 دویم دور ازموینه په کندهار، هلمند، کاپیسا، لغمان، پنجشیر، غزنی، نورستان، بادغیس او فراه ولایتونو کې پیل شوې او نن شنبه پای ته رسیږي. د کانکور دویم دور ازموینه کې یو شمېر ګډون کوونکي زده کوونکي وایي دوی خوښ دي چې د زده کړو یو بل فرصت په لاس ورځي، خو دا چې له ډېری دولتي پوهنتونو استادان بهرنیو هیوادونو ته تللي دي، دا به د زده کړو کیفیت اغېزمن کړي. امان الله میاخیل چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته ویل:
دا چې زما په شمول زیاتره شاګردان سکل دغه تشویش او اندېښنه لري چې په پوهنتونونو کې استادان کم دي، نو زمونږ تشویش دې ته دی که چېرته استادان په یو پوهنتون کې کم وي، نو په موجوده استادانو ډېر زیات فشار راځي، او کله چې په یو استاد فشار راشي نو هغه نشي کولی چې په صحیح توګه تدریس وکړي او شاګردانو ته ښه درس ورکړي.
نوموړی د طالبانو له حکومت غواړي چې له افغان کدرونو د ګټه واخلي او دا تشه دې ډکه کړي. رحمت الله چې د هلمند ولایت اوسیدونکي دي، دوه ورځې وړاندې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی دی. نوموړی د کانکور د ازموینې د صحنې په اړه وایي:
بیرته امتحان و چې امتحان ته راغلو، او موږ سره استادانو او لارښوونکو ډېره سمه همکاري وکړله. موږ راغلو په امتحان کې، امتحان مو انشاءالله پوره کړي، او موږ سره استادانو کوم بده رویه او داسې چلند نه دی کړی چې موږ تر سام لاندې.
د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کانکور په دویم دور ازموینه کې چې د نن شنبه په ګډون په 12 ولایتونو کې بشپړیږي، 28,625 د 12 ټولګیو فارغانو او دغه راز له 1,391 تنو دیني عالمانو څخه ازموینه واخیستل شوه. دا چې له دیني عالمانو په کومو شرایطو ازموینه اخیستل کیږي او په کومو پوهنځیو کې به جذب شي، په دې اړه مو د ازموینې ملي ادارې او دغه راز د لوړو زده کړو وزارت له ویان زیا هاشمي څخه وپوښتل خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د پوهنې د چارو پوه نور رحمان لیوال که څه هم عصري زده کړو برخه کې دیني عالمانو ته پر زمینه جوړولو خوښ دی، خو د ازموینې ملي ادارې له لوري پرته له کوم سیستم د کانکور په ازموینه کې د دیني عالمانو شاملول د اندېښنې وړ بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هر چا لپاره عصري زده کړو ته نوې او اسانه لارو پرانیستلو موږ ستاینه کوو، خو د دغه ډول ځانګړو کسانو لپاره ځانګړو ازموینو د روڼتیا په اړه اندېښنې شته. باید د ازموینې ملي اداره د دغه ډول خاصو ازموینو